تاثر انسانان دا نوابغ د هغوی چې بشریت ته یې خدمت کړی ده. نو د ما په ډېر درناوي د موږ له ګرانو خویندو ورونو معلولیت لرونکو وګړو نه دغه مې هیله ده چې هېڅکله متاثره نه شي، او د ټولنې نه مې هم دغه هیله ده چې هغوی د ټولنې د وګو بار ونه ګڼي، احترام ورته ولري. معلولیت جدا مسله ده، محدودیت ده، اما کاملا هغه نه ده چې انسان نشي کولی هر څه کولی شي. مثالونه شته دي، د موږ په ټولنه کې شته دي، په جهان کې شته دي، ډېر په ډېره پراخه پیمانه باندې. هېڅکله معلولیت مانع د فعالیت انسان نشي کېدی. زه د خپل شخصي ژوند ته ګورم، تکاستب خو موږ او تاسو په فرهنګي پروګرامونو کې څلور شپېتم او کلونو نه فکر کوم سره یو ځای وو. بیا زه پېښور ته ولاړم، هلته د روشندلان مجلې مسؤول مدیر وم ډېره موده. بیا راغلم اوږده موده، دیارلس کاله، افغانستان په مشرانو جرګه کې ما د معلولینو او شهیدانو انتصابي استازیتوب کاوه، او په څو کتابونه موږ مشترک لیکلي دي د نورو ټولنو سره، مثلا حقوقي ملاتړ یوه جزوه وه، د حقوق بشر یا ملي ترمینولوژي د معلولیت په هکله باندې دغه ناوړه کلمات نه استعمال، معلول ته درناوی، د معلول کرامت انساني ته، د هغې ارتقا ته، او دغه نړیوال کنوانسیون په همدغه ټولو مسایلو باندې اشاره کوي چې د معلولیت ته باید هغه د ثقل شعار هم همدغسې یو شی ده چې د معلولیت محوره ټولنو ارتقا او پیشرفت ته ځانګړې پاملرنه دا ډېره مهمه ده. په ټولنه کې ادغام، په ټولنه کې بیا ورګډېدل، د ژوند هر څه کولی شي انسان، ولې به نشي کولی؟ انسان دومره یو توان او ځواک لري که په ځان کې راپیداره کړي، راویښي، چې په کار یې واچوي. او که یې څوک عاطل او باطل وي، ولو که جوړ هم وي، موږ ډېر مثالونه لرو، هېڅ نه شي کولی. نو موږ باید د لوی انسانان سرمشق ګرځوو ځان ته. زه په همدغه مسیر باندې کوشش کوم استنباخ ته ولاړ شمه، او د تاسو نه مننه. ما ته مغه راکړه په حقیقت کې، روحیه هم راکړله چې لا زه تکړه شمه، او لا د ژوند دغه کمپیټی زه د پرمخ باندې یوسمه. یو ویاړ مهم ده چې انسان یې ولري، عزت مهم ده چې انسان یې ولري. نو دا نور مسایل دومره زیات اهمیت نه لري، نیک نو دغه ټول مسایل هغه مسایل دي چې معلولیت خو طبیعي ده، یو درد ده. هر ډول معلولیت یو درد ده، یوه نیمګړتیا ده، یوه کمی ده. انسان تر من حیث انسان متاثره کیږي، خو په هر حال مقاومت
او بریال صاحب دلته په د پرمختللو ټولنو کې د معلولیت لرلو ته دوی معیوبیت نه وایي. معیوب مونږ عموما له عیب نه راغلی کنه، یعنی یو عیب، یعنی بدګڼی فکر کوو یا ګڼو یې. مګر په داسې حال کې چې معلولیت لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه محدودیت دی، ناتوانی نه ده چې ته هیڅ نشي کولی. یوازې په ځینو برخو کې ستا وجود اجازه نه درکوي یا له محدودیت سره مخامخ یې. څنګه په ټولنه کې کیدای شي چې دغه ناوړه فکر د هغو انسانانو په باب چې معلولیت لري له منځه لاړ شي؟ تاسو د انټیګریشن یا په ټولنه کې د ادغام یادونه وکړه چې په نورو ټولنو کې، دلته مثلا په لویدیځو ټولنو کې ما لیدلی دی چې کله معلولیت لرونکو انسانانو ته حتی د کار په ورکولو کې یو لړ ترجیح شته، یعنی لومړیتوب ورکول کیږي. په ټولنه کې کله چې بس ته خیجي، کله چې په ترین ته یا اورګاډي ته خیجي، نو خلک ورته احترام کوي، ځای ورته خوشي کوي. هیڅوک په معیوب یا معلول انسان باندې مسخره یا ټوکې نه کوي، حتی ورته یادوي نه. دغه دود تاسو د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنې له بنسټ ایښودونکو څخه یاست، په دې برخه کې مو کار کړی، مدني فعال وي. دا دود څنګه له منځه تلی شي په دې ټولنه کې؟
ډېر ښایسته مسله تاسو راواخیستله، نو دا زر سره کاملا د تاسو څرګندونه ډېرې وسیع وې، د ښایسته معلومات پکې وو. اول خبره خو دا ده چې زموږ د ټولنې یا په مجموع کې د وروسته پاتې ټولنو ټولنې شرایط، کوم عیني ذهني حالات دي، د خلکو کلتور، دغه سنتي عقاید، او دا ډېر مسایل اثر پذیره دي. هلته خو انسان پرمختللی ده، هلته متمدن ده، مهذب ده، هلته د انسان هغه مقام ته احترام موجود ده، او دغه هغه څه کوم ده، دغه درناوی د ډیر ضرور ده، یو بل سره مینه ورکول، یو بل ته لاس ورکول، د یو بل سره په هر حالت کې غم شریکول یا بل فرض خپل حتی لرو امکانات سره شریکول نو تا ډیر ضرور ده. موږ په دې کتابونو کې مخکې ما یاد کړل دا مشترک لیکلي دي نورو دوستانو سره دی شهدا او والدینو چارتو وزارت دغه وخت نه مسؤلینو سره یا د کابل پوهنتون له استادانو او د علومو اکاډمۍ له یو شمېر غړو سره نو هغه کې دغه مسایل ټول ته اشاره شوې ده. یو مناسبه ترمینولوژي ورته په کار اچول نه توهین نه تحقیر خدای مه کړه او محدودیت خو کاملا څرګند تاسو وویل همدغه د ډسبلیټیو د معلولیت تعریف هم دغه شی ده چې معیوبیت په هیڅ وجه باندې معیوبیت نه ده، معلولیت د یوه عامل په نتیجه کې منځته راغلی وي. نو هغه ته معلولیت ده او دا ناتوانی په هیڅ وجه باندې نشي کېدی. محدودیت ده مثلا یو روغ جوړ حرکت کوي ژر د اول پور نه اول پورته څلورم پور نه اول پورته رسیږي، مګر رسیږو لږ په ځنډ، لږ د همسا په مرسته یا لږ د یو چا په مرسته یا لږ څه په تدریج باندې، ولې هغه کار کولی شو. بل هر کار چې یو نارمل انسان یې کولی شي ممکن موږ یې وکړی شو. مختلف استعدادونه دي په مختلفو برخو کې. نو زما هیله همدغه شی ده چې اول
سوال دا دی بریال صاحب، سوال دا دی چې په خلکو کې څنګه دغه عادت تعمیمېدای شي یا ترویجېدای شي یا خلکو ته څنګه قناعت ورکوي همدغه مسله چې تاسو یاده کړه، دا به څنګه کوي؟ څوک به یې کوي؟ دا
اصلي ستونزه همدغه ده، هغه مشکل همدغه ده. د موږ غوندې ټولنو کې وروسته پاتې ټولنو کې ډېر مشکل همدغه ده. خلک تقریبا په دې باور دي چې معلول نه په حساب باردوش دی جامعه ده، معلولیت هیڅ معیوب ورته وایي، هیڅ کار نشي کولی په دې باور. اوس نو مهمه ده چې موږ خلکو ته وښیو، مثالونه ورته وړاندې کړو ژوندي. دا د موږ په خپله ټولنه کې څوک
موږ یعنی څوک
ورته وایي دغه کوم د تاسو
موږ یعنی څوک
مثال معلولین او ټولنه یو طرف ته خلک دي، کورنۍ ده، محیط ده، محول ده، بل طرف ته معلولیت لرونکی انسان ده. نو دغه دوه هغه دي ده. اوس دا کېدای شي چې ټولنه دغه معلولیت لرونکي انسان ته مینه ورکړي، درناوی ورته وکړي او څنګه تاسو وویلې د کار شرایط ورته برابر شي، د آموزش، د زده کړو، د مسکن، د کاریابۍ، د ټولو مسایلو ته دا کوم ملي ستراتیژي چې موږ جوړه کړې وه په هغې کې د قانون د افغانستان په سطح کې هغه کې دا ټول مسایل روښانه شوي دي. نو په هغې کې دا ټول مسایل ته اشاره شوې ده، دا ټول مسایل او دا معلول په ټولنه باندې حق لري او له دیني او اسلامي پلوه هم موږ دا معلول ته درناوی په دې کې ډېر مثالونه شته دي، ډېر ژوندي مثالونه شته دي. او په نورو دنیا کې خو شرایط متفاوت دي، تکل صاحب هلته په ټوله ټولنه رسېدلې ده. نو موږ مینه کوو ورو ورو اوس هم تر زیاته هدا پورې فکر کوم چې یو تغییر راغلی وي، ولې هلته خلک د معلولیت سره یو نوی آشنا شول. یا یې ویني په هر کور کې معلول شته ده، په هره څوک چې وزي د کور نه معلول ګوري او د معلول ستونزې ورته معلومېږي. خو هغه درک او هغه احساس تاسو ویلي چې اوس څنګه دا وروزو، نو هغه به فکر کوم یو څه زمانګیر وي چې پخپله د خلکو د درک او د پوهاوي سطح متغیره شي. زه یو مثال درکوم لنډ. د ما او خیره دا اوس زما سره ناسته ښاغلی حافظ شاهین د کابل پوهنتون نه په لوړه درجه باندې د ریاضي فاکولټې نه فارغه شوی ده. د هغې لاس یو ملاسې معلولیت لري، اوس په دوو انسټیتوتونو کې استاد ده د ریاضي او د فزیک. دی یو ژوندی مثال ده، په همدغه کابل کې همدا اوس فعلن دی استاد ده. نهایی لس تا ته فکر کوم په اونۍ کې په دا مختلفو انسټیتوتو کې یو د روغتیا ده او یو بل د حسابداري که کبي انسټیتوت ده په سید نور احمد شاه مینه کې. دا حافظ شاهین همدا ته استاد ده، ممکن د شاګردان څوک دی موږ غږ واوري. دا ځوان ده، د دیرشو کلو شاوخوا ده، هغه د معلولیت هم لري منتها کار کوي. داسې معلولیت خو البته بعضې معلولیتونه استثنایي هغه ته بیا ضرورت لري، پاملرنې ته او څارنې ته او ښوونې ته او روزنې ته. په هغې برخه کې پیمانونه شته دي، مثلا د مراکش نړیوال پیمان دغه د حسي معلولیت په ارتباط باندې هلته مسایل روښانه شوي دي. او دغه د فزیکي معلولیت لپاره دغه رامپ او بعضې مسایل لاسنیوی دغه د اسانتیا به برابر شي د ویلچر لپاره. دا مسایل ټول خو د موږ په ټولنه کې لا فکر کوم موږ دې مسایل ته زیات کار ته اړتیا لرو، زیات وخت ته اړتیا لرو. څو چې موده تېر شي او داسې یو حالت رامنځته شي چې د ټولو خلکو هغه حالت تغییر وکړي، نو داسې یو حالت به راغ به شي. امیدواره یو
مننه. زه غواړمه چې ستاسو د خبرو یوه برخه اوریدونکو ته دا اوس وریاده کړمه چې د یو خپل د کورنۍ د یو غړي د پوهنتون د استاد یادونه کوي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې معلولیت معیوبیت نه دی، یعنی بدی نه ده، بدګڼه نه ده، بلکې یو محدودیت دی د انسان په اجراتو کې، په فزیکي اجراتو کې. اوس زه د دې ستاسو د دې کورنۍ د غړي یو مثال غواړم اوریدونکو ته د مثال په توګه یاد کړم، هغو اوریدونکو ته چې که ستاسو خبرې ترې پاتې شوي وي. دا د بریال صاحب خپلوان چې دی، د کورنۍ غړی چې دی، په یو پوهنتون کې ریاضي درس ورکوي. ریاضي یو له ډیرو سختو او مشکلو مضامینو څخه دی چې په پوهنتونونو کې، په مکتبونو کې، په ابتدایي مکتبونو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې د ډېرې لوړې سویې استادان غواړي. ډېر انسانان چې په شاوخوا کې د دوی شته، لاسونه، پښې، سترګې، هر څه یې جوړ دي، مګر ښایي ونشي کولی چې د دوی په اندازه په یو ځای کې تدریس وکړي، یا له ذهني نظره د ده په کچه په یو ځای کې لاړ شي. یو ډلې د انسانانو ته په یو پوهنتون کې، په یو انسټیټیوټ کې خلکو ته د ریاضي چې ډیر مشکل درس دی، درس ورکي او هغو وپوهوي. دا برتري ده د ده تر نورو شاوخوا انسانانو نه. نو که لاس یې نیمګړتیا لري یا محدودیت لري په کار کې، دا د دې معنا دا نه شوه چې دای نیمګړی دی یا نشي کولی ځینې کارونه. دی تر ډیرو نورو انسانانو نه ډیر ښه کارونه په ښېګڼه ترسره کولی شي. ډیره زیاته مننه وبخښئ چې ما ستاسو د خبرو هغه فشرده مې اوریدونکو ته وړاندې کړه د دې لپاره چې ستاسو په هدف باندې ډیر ښه پوه شي. بریال صاحب، د خپرونې وروستیو شیبو ته ورو ورو ورنږدې کیږو، غواړم خپل یو بل شعر هم ګرانو اوریدونکو ته ووایاست د دې خپرونې اوریدونکو ته د ژوند رنګونه د پروګرام لپاره.
پسترګو من دومره وخت به نه وي د کاسه د یو منټ لپاره دغه حافظ شاهین تاسو سره لنډې خبرې وکړي.
هغه وطنۍ د باندې تللی.
مهرباني وکړي تاسو خپل شعر ووایاست. شعر
له خودم اوس دغه وروستي شعر مې په حافظه کې نشته دي. یو شعر مې ډېر پخوا ولای د فکر کوم و شپېتم کال کې مینه نمبر کې خپور شو بایده. وای د مینې لیونۍ شوم، شهته اسپېلنۍ شوم، په یاد د زمانو کې یو غږ همېشنۍ شوم. یو سو شوم، یو ستا شوم، له زړه سره همراه شوم، برېښنا سره ملګری، د تا لندې آوا شوم. بهر شوم له تیارو نه، د ژوند له کګلیچو نه، ساحل ته ورنږدې شوم له خوځنده څپو نه. ژوندون مې ځوږه او شور دی، په زړه کې مې بل اور دی، طوفان د حوادثو دی، میلمه زما په کور دی. او د ژوند په پسرلو کې په مستو د ژوند په پسرلو کې په مستو ولولو کې له ځانه بیګانه شوم. د ژوند په پسرلو کې خو همداسې یو هغه ده. نو دغه یو شعر مې پرشته ده، که وخت لرئ یو بل لنګ درې څلور فرده به د یو بل غزل
درته ووایم. مهرباني بریال صاحب، دا پروګرام ستاسو د خبرو د اورېدو لپاره دی.
مهرباني کوئ. نو هغه داسې پیل کېږي چې ډیوه یمه پر سر، بلې لمبې وړمه را وړم، برېښنا شوم په تور تم کې، پلوشې وړمه را وړم. د مینې په الزام کې زړه چاودله بندېوار شوم، د وخت په جیل خانه کې زولنې وړمه را وړم. مالیار یم د ګلونو له ښکلا سره لوبېږم، توتی هزار داستان شوم، نغمې وړمه را وړم. شهت بې پروا یم د حالاتو له کردار، بې خوده لیونو ته ته جذبې وړمه را وړم. پرون که د فرهاد و، نن زما مینه یاغي ده، د نوي دور نوې سلسلې وړمه را وړم. ما چرته د بې ننګو په درشل کې توی نه کړې، دا وښکې پوښتنې شې پر لیمو وړمه را وړم.
ډیره زیاته مننه بریال صاحب. د تاسو چې شعر وایه، ماته دا هم په ذهن کې راوګرځېدل چې کله چې تاسو شعر در تراشی یا الهام دی و شعر در تراشی نو بیا لیکي تاسو پخپله په مغه بریل لیکدود باندې او ک بلڅو کې درته لیکي پختیانا جانا یا ستاسو زوی نواب درته لیکي یعنی دغه شعرونه ستاسو څه ډول ثبتیږي؟
هو دا شعر خو واقعیل که تاسو ویلی یو الهام ده یو حالت په انسان باندې زیاتره هغه وخت زیاتره د شپې لخوا نه بس یو څه ذهن ته راځي بیا د ما حافظه راسره ډېره ملګرتیا کوي ساتمه یا دا د ریکارډنګ سیسټم په تلیفون باندې کوم یا وروسته بیا پښتانه راته لیکي بالکل پښتانه راته لیکي او ارنځی نواب راته لیکي بیا یې پاڼې ته ورکوو او همدغسې همدغه ناڅاپه مجمع ترنه جوړې کړي دي دوباره یې راته لبني زه له شعر سره لوبېږم ډېر لیونۍ مینه ورسره لرمه واقعي زه حد ته یېرومه زه وایم چې زه دغه شعر ده چې ماته یې ژوند راکړی ده دغه فرهنګ ده دغه یو دید ده چې ماته لویوالی دومره راکړی ده چې دغه مشکل ته حمل کړی شم نو شعر کېدی شي په هره طریقه باندې چې هغه شي ده په بریل لیک باندې مې یاداشته بل څو وخته وړاندې دي کلونه وړاندې تقریبا مشین دغه ماشین اوس هم راسره شته ده بریلر ماشین په هماغه طریقه باندې کار
شي په زه موایم ورته د معلولیت یو شعر په زه موایم ورته
بله بله
ښه ستاسو زوی نواب ستاسو شعر وایي
ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. اریانځای نواب هم د بریال صاحب مشر زوی او دا د بریال صاحب یو درې څلوریزي د سپوږمۍ په کوی کې لشي ټولګي څخه
ډېره زیاته مننه
او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
نواب صاحب مخکې له دې چې تاسو شعر پیل کړئ زه غواړم اوریدونکو ته تاسو یو ځل بیا معرفي کړم چې اریانځای نواب د ښاغلي بریال زوی دی او د ژوند په ټولو برخو کې تر اوسه پورې د دوی ملګری دی که د دوی مرستې ته ضرورت شي نو دوی مرسته ورسره کوي په لیکلو کې ورسره د دوی د خورکۍ پښتیانه تر څنګ دوی د بریال صاحب شعرونه لیکي یا دشتونه یې لیکي او د ژوند په دورځنیو چارو کې له دوی سره مرسته کوي خور او ورور. نو مهرباني وکړئ نواب صاحب.
قربان مشم سلامت سي. شعر داسې څلوریزي دا 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 ډول ده پای که زما په برخه شوی معلولیت دی نیمګړتیا نه ده ځواکمنیم حقیقت دی چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه دا زما فولادي عزم او همت دی. ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي دا معلوله خور پتمنه ننګیالی ده د ډیوی په شان لمبه پر سر یې ګوره چې
نواب صاحب دا خبرې دغه وروستۍ دا ځل یم چې وویلې دا خبرې قطع شوې دغه وروستۍ باید له سره ووایاست مهرباني وکړئ.
پسترګو ظاهر بینه په ظاهر یې خطا نشي دا یو معلولیت لرونکي خور دپاره ویل شوی ده وایي ظاهر بینه په ظاهر یې خطا نشي دا معلوله خور پتمنه ننګیالۍ ده د ډیوې په شان لمبه پر سر یې ګوره چې سوځیږي او ځلیږي نومیالۍ ده او دا بیا د معلولیت لرونکي ماشوم لپاره ده که په هر علت معلول همدا ماشوم دی خو دا یو حقیقت ښکاري او معلوم دی په مسکا د ژوند ارمان ته هوسیږي چې ځورېږي ځوروي همدا نوم دی.
مننه ډېره زیاته له تاسو نه نواب صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. مونږ له افغان فعال شاعر او د پخوانی سیاستوال د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی غړي باقي بریال سره خبرې کوو د معلولیت لرونکو انسانانو د نړیوالې ورځې په پار له دوی سره خبرې کوو. نو بریال صاحب د وروستیو دقیقو ته د خپرونې را رسیدلې او تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاست د افغانستان په مشرانو جرګه کې د غړیتوب د دې په باب راته ووایه. زه خپلو سیاسي فعالیتونو که څه هم مانه غوښتل چې ډېر په سیاست باندې وغږیږو خو تاسو چې یاده کړه زه غواړم چې د خپلو پخوانیو سیاسي فعالیتونو هغه که د ډاکټر نجیب الله د ولسمشرۍ پر مهال وو او که وروسته له هغه نه یا اوس مهال یا د جمهوری نظام د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د خپل سیاسي فعالیتونو په اړه لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د معلولیت لرلو ترڅنګ تاسو کوم کوم سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستئ؟
مننه د تکاسب. سیاسي فعالیت خو که ورته ووایو داسې خاص یا استثنایي ما نه درلوده، یعنی زه د کوم ګوند په رهبرۍ کې ګیس نه وم، زه په ډېره ځوانۍ کې زخمي شوم.
موږ ستاسو خبرې ونه اورېدې بریال صاحب، بریال صاحب موږ ستاسو خبرې ونه اورېدې ځکه یوه شېبه په خبرو کې انقطاع راغله. مهرباني.
زه به بیا وغږېږم. سیاسي فعالیت تکاسب خاص سیاسي فعالیت که زه ورته وایم چې زه د کوم سیاسي جریان د رهبرۍ غړی ومه یا د اقل یو قدر ومه خو نه ومه. زه په ځوانۍ کې ډېر ځوان ومه چې دغه معلولیت راته پېښ شو، ولې ملي دید لرمه، ملي مبارز یم، د اجمل خټک د سلیمان لایق د نورو ملي مبارزینو د لارې پیرو یمه، دا اوس هم یمه، په سبا به هم یمه او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به یمه. نو ما هغه اول الهام د سیاسي ژوند او یا د غیرت چغې نه اخیسته ده د ارواښاد اجمل خټک بابا، نو دا جدا مسله. او بل زما زیاتره مسائل فرهنګي دي او دغه مدني فعالیت ده. او پارلمان خو نو درسته، خو موږ د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی ومه، په قانون اساسي کې ورته اشاره شوې وه چې یو کس باید په قانون اساسي کې به فکر کوم چې وی د کوچیانو د معلولینو د شهیدانو استازی باید پارلمان کې عضویت ولري. د جمهور رئیس کرزي زه یې پېژندلم، د ظلمي هیوادمل صاحب دوی یو مشاور وزیر و فرهنګي، هغوی په دې باندې مشوره وکړله. ډاکټر فاروق وردک چې بریال دی دا وظیفه په غاړه واخلي، د هغه وخت د حضرت صاحب هغه اوله دوره وه، له نیکمرغه تر د دوه دورې او بیا درې کاله نور د ډاکټر غني په وخت کې زه هغه شومه. بیا نو طبیعه د موږ وخت پوره شو، هلته د مشرانو جرګې انتصابي غړی ومه او د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرستیال مشر وبه. د دغه ټوله موده کې د ولسي جرګې کمیسیون بل هغې سره موږ غاړه په وزارت له قانون نه، له اجرایه قوې نه، د وزارت شهدا او معلولینو له چارو نه، او دغه ملي ستراتیژي جوړول نړیوال پیمان ومنل شو په 2012 کې. به فکر کومه دغه د افغانستان او دولت ته عضویت اصل کې د نړیوال کنوانسیون د ارتقا او د کرامت انساني د معلولیت لرونکو وګړو او نور مختلف پیمانونه و، د مراکش پیمان و نور و، په ملي قوانینو کې د اخشار آسیب پذیر یا واقع و، د قانون و، قانونی طرحه و، د کار په قانون کې د معلولیت لپاره داسې مختلف کارونه وشول. نو د هغه ټولو کې موږ سهم درلود. او خاص اوس هم د په دې باور نه یم سای دي و ګوند یا دي و جریان په دې کو کې خاص استثنا منحصر کار وکړي. آزاد خیال انسان، ملی، ملیګرا، روښانفکر، مهذب، متمدن، دا د ما د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې به همدغه شعار دي.
ډېره زیاته مننه. زه له ستاسو له خبرو نه بریال صاحب داسې پوه شولم چې تاسو وایئ چې هو د افغانستان ولسی جرګه یا ملي شورا چې تاسو د مشرانو جرګې غړي واست، دا د کې تاسو فعالیت درلود، د دواړه سیاسي ادارې دي د هیواد په هر هیواد کې او په افغانستان کې هم، مګر هغه برخه چې تاسو کار پکې کوو هغه یو تخنیکی برخه و چې د معلولینو د لرونکو هیوادوالو د دفاع د برخې مسؤلیت تاسو د ملي شورا کې درلود، همدغه یو مقصد دی ستاسو؟
بلکل بلکل همداسې ده، لکه څنګه طبیعي ده. پارلمان خو د دولت له درې ګونو قوو نه یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، قضایه ده او د مقننه ده. خو موږ همغه څنګه ستاسو اشاره وکړله، تخنیکي برخه یا استثنایي د اهل حدود یو کس له موږ سره و، اغلی انارکلی هنریاره وه، او د کوچیانو یو استازی و، او د شهیدانو او معلولینو استازیتوب موږ کاوو. دغه همداسې مسله ده. نو موږ خپل دغه خپلو چارو کې، ولې په عین حال کې طبیعي ده چې موږ یو د نظام ما په امریکا غږ کې د تاسو راډیو سره ډېر بی بی سي راډیو سره نړیوالو راډیوګانو سره کړي دي، د افغانستان د حالاتو په ارتباط په هره مرکه کې له ما سره ریکارډونه شته دي. موږ د جنگ د قطع کېدو لپاره، د جګړې د افغان وژنې د قطع کېدو لپاره آواز اوچت کړی ده، او دا د معلولیت یو پیغام هم ده، د سولې لپاره کار کول لوی ترين ویار ده د انسان ته بل یم دل لپاره کار وکي د انسانیت لپاره د وطن لپاره د خلکو لپاره د ولسو لپاره د آزادۍ لپاره د خپلواکۍ لپاره د ډېر یو هغه ده د ژوند یو د انسان ویار ده یو د ژوند نه بېلېدونکې برخه باید وي نه به ښایي چې انسان یوازې د ځان پاک له فکر وکړي بلکې د وطن لپاره د نورو انسانانو لپاره ځان وقف کړي
کور مو ودان په خره کې یو په زړه پورې پوښتنه شاید د ډیرو اوریدونکو په زړه کې هم وي شاید تاسو هم کله فکر پی کړی ما سره همیشه دا فکر دی که خدای تعالی انسان ته اختیار ورکی چې مثلا د وجود په غړو کې دا غړی درناخلم دا پرېږدم یا دا بل درناخلم هغه پرېږدم په دې کې به تاسو که مثلا اختیار ولرئ بیا به هم رات یو بل ژوند خدای تعالی درکی بیا به هم له دې سره موافق اوسئ چې له تاسو نه د خدای تعالی سترګې واخلي او که په ځای به ووایئ چې د بدن یو بل غړی له تاسو واخلي
ډېر عاطفي و احساساتي سوال ده او د دې لپاره ځواب ورکول یا ځواب ویل هم ساده خبره نه ده دغه بیا ژوند خو یو خو د موږ او تاسو هغه عقیدتي مسله ده چې دا خو شته ده بلکې دا ټول ادیان په دې باندې معتقد دي چې انسان هغه ده حتما بیا ژوند یې په مخ کې ده ولی که داسې یو حالت راشي انسان دوباره راشي زه راشم زه فکر کوم سترګې به د انسان لپاره ډېر ضرور وي د ما لپاره ډېر ضرور وي د ښکلا وګورم دا د خپلې مېرمنې رنګ وګورم که څه هم هغه په ځوانۍ کې په ډېره تانده ځوانۍ کې ما لیدلې وه نو یا اولادونه وګورم یا سهار د لمر ختو د منظره وګورم یا سپوږمۍ وګورم یا ستوري وګورم یا د یو پارک ښکلا وګورم دا د ما ډېره یوه قریب یا د اوس تلویزیون وګورم دا مې ډېر ارمان کېږي د اوس دا امکانات چې خو زیات شوي دي د نړۍ په حقت کې دغه ګلوبلایزیشن ده یو کلی ده ولې متاسفانه معلولیت بیا دلته هماغه محدودیت رامنځته کوي په تېره بیا دغه نابینایي نابینایي نو زما په نظر د نارسایي هوښ نه یا د عقلي و عصبي هغه نه وروسته تر ټولو نه مشکل معلولیت ده دا کېدای شي انسان یې برداشت کړي
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ژوند رنګونه په پروګرام کې د معلولیت لرونکو انسانانو د برخې فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال رسره میلمه و دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي قدرمنو اوریدونکو زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم د ازادۍ راډیو خپرونې 4 ساعته روانې دي او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خپرونې واورئ Let's go.